قدر من اوریدون کو ترار سلملی زما او زما دام کرن سلمنا او نیکی هیلی و منی نن ده چهارشنبه ما شام ده 2013 میلادی کال ده اکتوبر ده میاش یو دیشمه چه ده در لساو شپورنوی میگیر شمسی کال ده اقرب ده میاش ده نهمینه تیسر برابره ده 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 اخبالرن شپی اخبروانستا سو ده خوشی او روختیا پهیل شرکم پا ده اخبروان که تازه خبرون پا شمل به د ورځې او مهمو پیښو ته په کتنه کې د افغانستان د سیاسي چارو د څېړونکي او کارپو ښاغلي انجینری نصف کور مرکه دا چې نن برابره ده د افغانستان د وتلي لیکوال سیاسي او فرهنګي شخصیت ارواښاد رسول امین د نهم تلین سره په دغه اړه مو په سیدنی کې د افغانستان د مشهور شاعر ادبي شخصیت ښاغلي هادي هادي سره خبری به ده رسول امین ده شخصیت او داغه ده کارو پا اره ده روختیا پا خبرونه کشی به پا ویکتوریا کشی ده اقلی او عصبی مرزوی ده متخصیص داکتر وحید یوسف زی خبری ده زوانانو ده تربیه او ده حقوی سره ده پا دیاره چی پا عصبی مرزوی اختنسی خبری ده پرگرام پا اخیر کشی به ده مسرور جمال پا آواز کشی یو شکل سندره هم واری د ورځې یو مهم پیښو ته یو کتنه
نظر بر رویدادهای مهم روز
گرانو او قدر منوریدونکو په دغه اونۍ کې هم د نړۍ او افغانستان ورځپاڼو د افغانستان په اړه بیلابیل لیکنې کړي دي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه د شنبه په ورځ د کندهار په انتخاباتو باندې یوه لیکنه کړې ده. په لیکنه کې لیکوال د افغانستان د ورسي انتخاباتو او په دې هیواد کې په امنیتي پیښو په ځانګړې توګه د کندهار د امنیتي پخواني قومندان جنرال رزیق پر وژل کېدو تبصرې لیکلي دي. ورځپاڼه وایي د کندهار د انتخاباتو په ورځ تر ناوخته پورې کومې لویې امنیتي پیښې راپور نه دي ورکول شوی. لیکوال همدارنګه د رای ورکوونکو مرکزونو په وړاندې د خلکو اوږد کتارونو ته اشاره کړې ده چې د ولسي جرګې کاندیدانو ته یې تر یوولس زیات محلونه کې رای ورکړه. په لیکنه کې په عمومي توګه د افغانستان د ولسي جرګې انتخاباتو په اړه ویل شوي دي چې له نامنیو سره مله وه. لیکوال وایي په ټوله افغانستان کې 10 کاندیدان ووژل شول او د طالبان تر واک لاندې سیمو کې انتخابات مخکې له مخې لاغوه شول. لیکوال همدارنګه په غزنی کې د انتخابات د ځنډېدو یادونه کړې ده او زیاتوي چې په کندهار کې چې بیا تېره اونۍ له دې کبله انتخابات ونه شول چې د دې ولایت ځواکمن او د امنیتي پخواني قومندان جنرال رزیق په هغه برید کې چې مسؤلیت یې طالبانو ومنه ووژل شو. ورځپاڼه زیاتوي چې د جنرال رزیق وژنې چې طالبانو سرسختې مخالف ګڼل کېده په ټول افغانستان کې عکس العملونه راپورټ کړل. واشنگتن پوسټ وایي په داسې حال کې چې د راتلونکي کال د اپریل د میاشتې لپاره د ولسمشري انتخابات پلان شوي دي افغان امریکایي چارو وکیل طالبان سره د سولې هڅې کوي. د جنرال رزیق دا ډول وژل کېدو په ډراماتیکه توګه د افغان دولت کمزوري په ډاګه کړه او هم یې په راتلونکي انتخاباتو هم د سولې په پروسه په بې باوریو کې نوي عناصر ور زیات کړل. په واشنگتن کې د سولې د انستیتوت د افغانستان د برخې څېړونکي سکاټ وارډن واشنگتن پوسټ ته ویلي دي د ولسي جرګې په انتخابات کې ستونزې او تاوتریخوالي هغه خواشنوونکي واټونه په ډاګه کړل چې د ډیموکراسۍ له لارې د بدلون لپاره د عام افغانانو د هیلو او دولت د هغې ناتوانۍ ترمنځ موجود دي چې د خلکو رایه په سمه توګه مدیریت نه شوی کړی. ورځپاڼې د هغه له خولې زیاتوي داسې ښکاري چې طالبانو تر حکومت زیات د انتخاباتو لپاره چمتو وه. سټار انډسټریز خبرونه بیا د هغو اوازو په اړه لیکنه کړې ده چې د جنرال رزیق له وژل کېدو وروسته افغانستان په ځانګړې توګه کندهار کې خپرې شوې او ویلي چې پر رزیق بریدر شاه د امریکایي پوځ لاس درلود. خبرونه وایي سره له دې چې وسلوال طالبانو د هغه برید مسؤلیت ومنه چې د کندهار د امنیت پخوانی قومندان جنرال رزیق د دې ولایت د ملي امنیت رئیس یې وواژه او د امریکا یو جنرال ټپي کړ. ځینو کندهاریانو ورځپاڼې ته ویلي دي چې دوی ګمان کوي چې دا برید امریکایي پوځ پلان کړی و. خبرونه د کندهار د ځایي امنیتي چارواکو له خولې وایي دا ډول اوازې طالبانو او ګاونډي هیوادو پاکستان د خلکو ترمنځ خپروي او زیاتوي چې د جنرال رزیق وژل کېدو د افغانستان یو مهم او ستراتیژیک ولایت له امنیتي چیلنجونو سره مخ کړی دي. خپرونه وایي افغان لوړ پوړي چارواکي د ناټو د قاطع ملاتړ ماموریت سرچینو دا اوازې بې بنسټه بللي دي. جنگ دوام لري. افغان رای ورکوي دا د اکونومیست اونیز د یوې مقالې عنوان دی چې د افغانستان په اړه چاپ کړې ده. ورسوالي په کندهار کې د میزان د 16 پیښې ته اشاره کړې ده چې پکې د کندهار امنیت قومندان ووژل شو. د مطلب لیکوال همداراز د ولسي جرګې په انتخاباتو کې نامنیو ته په ګټو لیکلي دي چې ښایي په جنګونو کې سلګونه کسان ووژل شوي یا ټپیان شوي. خو د لیکوال په باور حکومتي رسنیو دا ستونزه کمه ښودلې ده. ورسوالي لیکي په داسې حال کې د جګړې لمن ورځ تر بلې پراخېدو ده. د سولې اړتیا لا پسې احساسېږي، خو خبرې هم د خپرونې په باور تر جنګونو اسانه نه دي. مجلې د افغان سولې د خبرو د مخته وړلو لپاره د افغان امریکایي سیاستوال زلمي خلیلزاد هڅو ته اشاره کړې ده چې د اکتوبر په 12 د طالبانو له سیاسي استازو سره خبرې کړي دي. مجله لیکي ښایي د خلیلزاد او د هغه د مخاطبو ترمنځ ځینې همنظري موجودې وي. خپرونه لیکي زلمی خلیلزاد چې د 2003 نه تر 2015 کال په کابل کې د امریکا سفیر و، د امریکا تر ټولو جګپوړي سیاستوال دی چې د افغان سولې د خبرو د مخته وړلو لپاره مقرر شوی او د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ملاتړ هم ورسره دی. رایه او مرمۍ په افغانستان کې دا دبر میکنیز انسو د یو مقالې عنوان دی چې د افغانستان د ولسي جرګې په انتخابات کې د خلکو په ګډون لیکلې ده. په مقاله کې راغلي سره له دې چې طالبانو د میزان 28 د انتخاباتو د ګډوډولو ګواښ کړی و، خو ګډ شمېر افغانانو رایه ورکړه. مقاله لیکي کومو خلکو چې رایه ورکړله خپله مېړانه یې وښودله. په مقاله کې راغلي افغان پوځیانو تر ډېره طالبانو مخه ونیوله، خو بیا هم د دې ډلې په بېلابېلو بریدونو کې د شنبې ورځې تر پایه 8 کسان ووژل شول او 400 تنه نور بیا ژوبل سوي دي. همدارنګه د کابل چاپ ورسپال نن ورځ اکثره مطالب بیا هم د سولې په تړه وروستیو پرمختګونو او په دغه پروسه کې له زندانه د آزاد شویو طالب چارواکو رول ته ځانګړې شوې ده. مسیر ورسپال لیکلي چې د ګواتنامو له زندانه آزاد شوي طالب چارواکي د سولې په خبرو کې د ګډون لپاره قطر ته رسېدلي. ورسپال لیکي چې د محمد افضل اخوند، ملا نورالله نوري، ملا خیرالله خیرخوا، ملا عبدالحق وسیک او مولوی محمد نبی عمری هغه طالب چارواکي چې د ګواتنامو له زندانه له خوشي کېدو وروسته په قطر کې طالبان له دفتر سره یوځای شوي دي. ورسپال لیکلي چې دغه طالب چارواکي په 2015 میلادي کال کې له طالبانو سره د اسیر شوي امریکایي سرتیري په بدل کې خوشي شوه. ویسا ورسپال بیا لیکلي چې طالبان دغه 15 مهم غړي د ملایب اطلاع په فرمان خو د امریکا په اشاره د قطر په دفتر کې ګمارل شوي دي څو د سولې خبرې پر مخ یوسي. ورسپال وړاندې لیکلي چې د ګواتانامو له زندانه خوشي شوي دغه 15 طالب چارواکي تر دې مخکې د لیدونو کتنو اجازه نه درلودل، خو اوس داسې ښکاري چې دغه بندیز ترې لرې شوی دی. ورسپال په یو جلا مطلب کې د ملا بلادر د خوشي کېدو په څرنګوالي هم بحث کړی دی او لیکلي دي چې دی هم د امریکا په غوښتنه د قطر د بهرنیو چارو وزیر په همکاري چې اوس یې اسلام آباد ته سفر کړی و خوش شوی دی. ورسپال لیکلي چې ملا برادر داسې مهال له زندانه خوش شوی دی چې اوس امریکا خپله له طالبانو سره د سولې هڅې پیل کړي دي. او د ورسپال په وینا که ملا برادر د سولې په خبرو کې د باور رامنځته کولو لپاره خوش شوی نو دا یو مثبت هیله بخښونکی ګام دی. یوه دولتي ورسپال بیا د ملا برادر د خوشي کېدو په اړه غبرګون راخیستی او لیکلي دي چې د افغانستان مشران جرګې شمیر غړو د ملا برادر د خلاصون هرکلی وکړ او د دې وغوښتل چې د سولې په پروسه کې خپل رغنده رول ولوبوي. خو ورسپال د مطلب په دوام لیکلي چې دا چې اوس ملا برادر چیرته دی او د سولې په پروسه کې به کوم رول ولوبوي او که نه تر اوسه څرګند نه ده. ورسپال لیکلي چې ملا برادر داسې مهال خوشي کېږي چې د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنی چارو وزیر ځانګړي استاذ زلمي خلیلزاد اوس افغانستان پاکستان د سیمو ځینو هیوادونو ته سفر وکړ چې په ترڅ کې یې له ځینو طالب مشرانو سره ولیدل. ویسا خپلواکي ورسپال بیا په خپل سر مقاله کې لیکلي د ولسي جرګې د وروستي انتخاباتو د ستونزو، درغلیو او بې کفایتیو اړخ چې زموږ ولس یې نوې تجربه کوي د انتخاباتو د اړوندو کمیسیونونو بربر ملا مخالفت دی. ورسپال لیکي دغه مخالفت خپل دلیل لري او اسانه او ساده هم نه دي. متاسفانه دغه ټکر درنه به بیا هم ولس ساده کوي، ځکه چې په ټوله کې به نه یوازې د ولسواکۍ تجربه په ولس کې ډېره بدنامه او ناکامه شي، بلکې ټول نظام به د بدنامۍ وروستۍ څنډې ته کړي. د سر مقاله لیکونکي په خبره لانجه بیا هم د درغلیو او بې کفایتۍ پر سر ده او پایله یې بیا هم دا ده چې له وچو سره په لنده هم سوڅي. قدرمن اوریدونکو، د افغانستان د سیاسي چارو څېړونکي او کارپور د کندهار څخه ولسي جرګې ته کاندید ښاغلی انجینر یونس فکور هم دا اوس د کابل څخه زما سره ټلیفون په کرښه دی. غواړم د افغانستان د مهم مسایلو په اړه دوی نظر وپوښتم. جنای فکور صاحب تر هر څه لومړی زما سلامونه او نیکې هیلې ومني. ډېره مننه چې زموږ بلنه مو د مرکې دپاره ومنل.
تاسو او ستاسو درنو اورېدونکو ته سلام او احترام وړاندې کوم. زه نن لا په کندهار کې یم، ستاسو په خدمت کې یم.
ډېره مننه، مهرباني مو ده. جناب فکور صاحب، دا چې تاسو په کندهار کې د ولسی جرګې د پاره کاندید واس او د کندهار په ټولو پیښو او حادثو کې موجود واس، همدارنګه د انتخاباتو کې مو ګډون درلودی، نو کچیرې اول تاسو د کندهار د ورستۍ پیښو چې په هغه کې جنرال رزیق او د امنیت رئیس وژل سو او والی او د کلوردو کمانډان زخمیان سولا، هغه اصلي واقعیتونه که بیان کړي. په داسې حال کې ډول ډول اوازې دي چې څوک وایي د امریکایان د خوا څخه ووژل سو، څوک وایي طالبان د خوا څخه ووژل سو. په دغه اړه که تاسې خپل هغه لیدلی حال وایست مهرباني.
اشنا صاحب، تر کوم ځایه چې ما د هغو اشخاصو سره چې په صحنه کې چارواکي او ټیټ رتبه مامورین خبرې اورېدلې، ظاهرا د پیښې داسې وه چې دوی د انتخاباتو په باب او نورو امنیتي تدابیرو په باب غونډه درلودله. د غونډې وروسته راوتلي دي والي صاحب، جنرال رازق او امریکایي جنرالان او نور ملکي شاته پاتې شوي دي. هغه کوچنی میدان چې د هلیکوپټر دپاره وو هغه ته ورتلل، چې دلته دغه سربار چې ویل کېږي یو ونی میاشت مخه د والي په باجګاډانو کې وو، د دې په نامه چې جنرال صاحب رازق د انارو توفې جنرالانو ته امریکا ته کړي وه، هغه ورسوي چې یو کارټن یې په غېږ کې نیولې دوی ته شته سوی، بیا یې نو هغه دوی په ټوپک باندې فایر کړي دي. کله چې په دوی دا اورېدلي دي، طبیعي دي د جنرال رازق پولیسو چې لیدلي دي د والي سربار دی، د والي باډي ګارډ دی، نو بیا دغه یې کړي دي چې والي صاحب باندې فایر کوي. تر هغو چې دوی ټوپکان راسته کول، هغه امریکایي عسکر چې په شاوخوا کې ولاړ و د امنیت لپاره، هغو پر جنرال رازق پر عسکرو باندې فایرونه کړي دي. باندې هغه چې بیا د جنرال رازق عسکر خبر شوي دي د تندي چې په دروازه کې ولاړ دي، کوشش یې کړی ورسې حرکت وکړي. بیا امریکایي ټانکونه د بیا دروازې دنن ولاړ، د دوی تر منځ هم فایرونه کېږي، رینجران خرابي مړه او ټپیانېږي. نو د پیښې ظاهره دا ده چې جنرال رازق خالیږي په شخصي موټر کې د میروح روغتون ته، او امریکایي جنرالان والي او د زون کو کمانډان سو دا د ځان سره په هلیکوپټر کې اخلي میداني هوایي. په نتیجه کې جنرال صاحب رازق په شهادت رسېږي. ظاهره د قضیې داسې ده، او تر اوسه مستند بل ډول نادر د دې خبرې ویل کېږي. په ډول ډول شاید دغه صحنه چې جنرال امریکایي عسکرو د پولیسو نشته سره کړې ده، دا د دې سبب شوي چې انتبا داسې وي چې ګواکې امریکایانو دا کار کړی دي. خو په هر صورت د پیښې په داخل کې څېړنې روانې دي، او امید دي اصلي تر ظاهر لاندې قضیه چې څنګه پیښه شوې ده هغه معلومه شي.
دا کسانو چې تاسو وویل په دا جلسه کې ګډون کړی وو او تاسو ته اول ویل دي، په جلسه کې آیا په رښتیا هم امریکایي جنرال و د رازق درمنځ د سیمې خاردار ډیورنډ کرښې په اړه توندې خبرې شوي دي؟ او په مجموع کې دغه مسالې تاسو تر نظره علت یې څه و چې داسې واقع شو؟
هغه چا چې نږدې خبر چې دا د معاون صاحب په ټولنیزو چارو کې معاون هغه رقم د صحنه کې حاضر نور خلک و، هیڅ نوه گفتگو د دوی تر منځ نه دی شوی. په خوشحالي او خندا سره راولاړ، او د جنرال صاحب رازق حتی د انارو کریټونو توفې دي تهیه کړي دي، او هغه یې ور انتقالولې. داسې خبر چې د دوی تر منځ جدي هلته د صحنې هغه حاضر و چې موږ خبرې ورسره کړي دي، کوم راپور یې نه دي ویلي چې د دوی تر منځ دې کومه لفظي گفتگو او یا شخړې شوي.
دا چې ورسته د رازیک پر ځای داغه ورور وټاکل سو په دې اړه زیاتې نیوکې کیږي چې د افغانستان حکومت ادارو کې ملکل توافی سیاست مخکې وړي. همدارنګه په داسې حال کې چې د رازیک ورور په بولده کې په غلا او نور جرمونو متهم دی، تاسو د ولسمشر دغه پریکړه یا په مجموع کې چې هلته سوې ده څنګه چې
جنرال رازیق کو قدرت مند سړی و او د مناسبات د کریزي صاحب د موسره او تدوی صاحب سره ښه وه، خو بیا کېدل چې په راوروسته کې مکې خراب شوي و او د ویاست او قومانداني د دا چارواکي دلته حالات داسې شول کله چې دا پېښه وشوله هلته د ولایتي شورا ځینې مشران حاضر شول وو د کردي صاحب روز شاولي او په دې وخت کې د اقوامو قبایلي وزیر شیرزی صاحب هم دلی وو. دوی هغه عنعنوي پالیسي د خپلو تمایلاتو او ګټو پر اساس باندې د شاولي د خولې دا مطرح شوله چې دسکي د ده ځای ناستې باید د ده ورور وي، باوجود چې دلته کنداریان وایي چې دی نظامي تعلیم و تربیه هم نه لري او د ده سره په پارکتري و پولیسي کارو کې ښکېل هم نه و، خو دا دې فامیل ته او دغه ځای غیر رسمي چارواکو ته د دې لپاره چې ارام شي د دوی په غوښتنه یو امتیاز و چې ورکړل سو او رئیس جمهور دا درک کړل چې دلته خپله کرځۍ سبب ځینفه دی ډاکټر عبدالله هم ځینفه دی او نور غیر رسمي تر پردې تر شا د کندهار چارواکي هم په دې کې نفه لري چې قومانداني د پولیسو دستي د جنرال صاحب رازیق د لاس څخه ونه وځي بل چا ته ورنه شي، نو یې د دې لپاره چې همدا د غم مراسم کم تیر شي که بحران رانه شي رئیس جمهور دا ورسره ومنله چې دی دي قومانداني طبیعي دی د پولیسو کې امیر امنیت شته، امیر جنایي وزارت شته او د پولیسو کار یوازې رازیک پر مخ نه بیوي بلکې دا مسلکي عسکر د پولیسو اداري مالین د پولیسو امیر امنیت د پولیسو امیر جنایي د قاچاقوانو چې دا مسلکي دي د دوی پر اوږو په ګډه وړل کېدی، نو اوس طبي کارونه هغه پر مخ بیایي. نظم د رازیک حاکم دی، ورور یې سمبولیک تر اوسه پورې کار مخ ته بیایي، وګورو چې په دې باندې څه کېږي.
دا چې تاسو د کندهار په ولایت کې ځان انتخابات ته کاندید کړی و هلته هم مو د دغه لپاره کمپاین وکړي، که په دې اړه یو څه روړه واچوئ چې دغه انتخابات څنګه وه؟ په داسې حال کې چې په فیسبوک کې د ډېرې ویډیوګانې او نور داسې اسناد د درغلیو په اړه نشر شوي دي، ستاسو نظر د دغه انتخاباتو په اړه څنګه وو؟
اشنا صاحب، تاسو ته در معلومه ده چې زه د اساسي قانون د تطبیق او خپله د اساسي قانون سخت پلوی یم. زه فکر کوم که افغانستان دغه موجوده قانوني اساسي سربېره پر هغو موادو چې باید بیا وروسته د لویې جرګې په واسطه تعدیل شي، تطبیق شي او پر مخ ولاړ شي او عملي شي. زه فکر کوم د افغانستان د حکومت بهتره حکومت راځي، ډیموکراسي راځي، اقتصادي وده راځي او حتی زما په فکر داسې ده چې که 50 کاله نور هم افغانان تلاش وکړي چې دا ساتي د دې قانون د تطبیق پر اساس افغانان کولی شي چې په سوله ژوند وکړي او یو ښه حکومت منځته راولي. د دې لپاره ما فکر وکړ چې په ډیموکراسۍ کې خو دا دی چې په انتخاباتو کې باید شرکت وکړي، په ازادو سیاسي بحثونو کې شرکت وکړي، نو میدان ولې هغه خلکو ته پرېږدي چې هغوی د انتخاباتو په نامه باندې د خلکو آزادو او شفاف رایې ته باور نه لري، بلکې نوم اغوي صندوقان بیا خپلو پټوي، میدان خالي نه شي، نو ورته راوده را شامل شوم. که څه هم په اول سر کې دلته په کندهار کې خلکو راته ویله چې دلته که د ځینو رسمي او غیر رسمي زورواکو چې نومانیې ښه نه دي، زه یې واخلم چې خپله جنرال رازیق هم پکې شامل وو، د دې اجازه وانخیستل شي او دوی پخوا وختي نفر تعین کړي دي او هغه ته پیسې ورکوي، یا په انتخاباتو او یا په زور داخل کامیاب کی نو پکو ستک کئے ماول نہ دا باید پا عمل کی معلوم تھی وګورو خلق ته مجال ولکو یو بل انټرنیټیو او بدیل ورکو چې خلق پوڅی چې د دې کزور واکیا او هغه چې کزور واک په واسطه مې ځان ته کیږي او یا په خوانی وتلیان دی یعنی دا دې داسې مستقل شخصیتونه مسته چې پروګرام لري لیکل یې ژمنې لري او یو انتخاباتي پروګرام لري هم شته نو کله چې را داخل شو لمونځ د خلکو عکس العملونه ولیدل چې زموږ کمپاین غیر مستقیم نه و چې د کمیشنرانو په واسطه یا د کمیشنکارانو په واسطه یا د نورو په واسطه خلک خپلې خواته را واتو بلکې موږ مستقیم کمپاین کوه بازارونو تللو مارکیټونو ته تللو مکتبونو په مخ کې درېدلو د پوهنتونونو دولتي ادارو په مخ کې خلکو ته رمباز کوه خپل پروګرام ورکوه د دې لارې د خلکو عکس العمل ډېر مثبت و حتی موږ هغه خلک ډېر را واچول چې لا یې تصمیم نه و نیولی فکر یې کاوه چې په دې انتخاباتو کې نفر وختي پېین دي هغه کامیابه کېږي نو زموږ رایه هېڅ اهمیت نه لري نو څه شته پاره ووځو او د بلې خوا د طالبانو د ډارم چې په دې وخت ورځ کې کم پېښه ونیسي او زموږ په ورتاته زموږ په اطمینان په سلهاوو خلکو نجونو نارینهو ښځو به دا راته ویل چې موږ تصمیم نه و نیولی چې استرالیا او سرمو خبرې وکړې اتمن ګرځو رایه درکو په انتخاباتو کې شرکت کوو په دې امید موږ شلش کې په ډېر خوندور ډول چې امنیتي تعدیدات هم وه نه مو بادیګارد درلودي نه عسکر به راسره وه موږ د خلکو مستقیم تماس نیولی ولسوالۍ ته ولاړلو د انتخاباتو په ورځ هم امنیت ښه نیول شوی و خلک را ووتل په یوه وار چې تلوارې وو په دا اولو ساعتو کې اوه نیم بجو جګړه د خلکو هجوم جوړ شو خو د یوې خوا کمیسیون صحیح مدیریت نه وو آمادګي یې نه وه نیولې او بل داسې مامورین چې دوی په دوبي کښې په یو لکو دېرش زره نه دي کارمندان د محلاتو او مرکزونو دپاره استخدام کړي وه هغوی سم نه وه ترینسلي بیا ځینې زورواکو پیسهدارانو د دوی سره په تماس کښې وه زما ما تا د کندهار د انتخاباتو د کمیسیون رئیس درې ورځې د مخه وویله چې دلته زما ځینې مامورین د دلته د کاندیدانو زورواکانو پیسه والا لار لري ډوډۍ یې خوري پیسې یې اخیستې دي مافیایي یو ډله ده ول ما ځینې پیسه واخیستل په دغسې وخت کښې د ده دفترونه هم وتلل سو زه خپله شاهد وم چې د بهرني روابطو ما کمې شنرې څلور پېنځه نور مشره نورو کار پرېښه وه بعد له دې درې ورځې دوی لکه چې بېرته پخلا کړي وه راغله کارو ته په دغسې حالت کښې چې نوي تخنیک د لیست مسله هم وه او دا خلک ترینسین نه وه د بلې خوا د محلاتو او مرکزونو دغه ځوانان تتنیسي وو د پیسو د خوا نو دوی هم کار شکني کول هم یې دستګاه سمه نه استعمالوله هم یې زمینه یو بیروبار ته مساعده وه چې بیا وروسته صندوقونه ډک سي رایه جالي ورکړې سي د خلکو رایې فکر کوم کمیسیون د خوا د خپلو مشرانو د خوا ډېر تلاښ دې ته کېدی چې دا انتخابات شفاف وي مواد یې ورته را انتقال کړي وو ولې دلته په لاندې کښې اکثرا چې په دا تفسیرو کښې زموږ مبصرین او ناظرین متوجه کېږي نه کړه ټوله د کمیسیون پر مشرانو اچوي بلکې هغو تدابیر نیولې وه دلته په محلو او ولایاتو کښې دغه دغه جنسیان چې مقرر شوي وه دوی ته نه وه د انها بې تجربګي وه په تخنیک نه پوهېدل اصول دا هم ورسره وه بل پیسې اخیستې وې تتنیکي ووه د کاندیدانو پیسه دارانو زورواکو له خوا د هغو دپاره یې زمینه داسې برابرول چې په ځینو ځایو کښې باید لیست په کار وانهچول ما خپله نادې د نظارت مې کاوه د لسو لسو د کندهار په دننه ښار کښې ورتلمه کارت مې اخیستي وو دلته څو مسلې وې یو د پروسې سره عدم اشنایي وه هغه دا چې په پېنځوس ورکه لیست کښې ته اوس یو نیم پیدا کوه طبیعي دی وخت یې نه وي بل د دستګاه سره هم عدم اشنایي وه خو دا علتونه سبب د دې نه شو چې په انتخابات پروسه جنجالی سی تقلب پش کی وسی دغلی بلکه خپل د هغه مامورینو تکنیک کول و د کاندیدانو دخوا ولی بلکې تاسې معلومېدل چې ځینې ساحې پخوا د دې زورواکو دخوا سره تقسیم سوي وي چې پنجوایي د چا د فلانکۍ د لاس نه پوښتي وي د بلدک د چا د فلانکۍ به لاس په ښار همدغسې نو هغه پیسې اخیستې دوی به نو یا داسې کول چې رایې دې تقلبي وراچولې صندوقو ته د هغه کاندید په دپاره چې کوم پیسې اخیستې دي د بلې خوا څخه دې پروسه داسې جنجالي کول او بیروبار بیا جوړاوه چې وروسته په دې بیروبار او جنجالو کې دوی وکړی سي د یوه رایه بل ته ور حساب کړي د هغه بل رایې حساب نه کړي هغه چا ته چې رایه نه ده ورکړی سوی د بل رایه د صندوقونو یوسي په پټه یې ډکې د شپې یې ډکې بیا یې راوړي ځینو زغو ته محلونو ته اکثره کارونه چې د انتخاباتو خراب کړل دغه د مراکزو او محلونو مامورین چې اکثره یې پیسې اخیستې وې د دې او هغه کاندید په مرست د ګټې دپاره کار کاوه او طبیعي دي په دې کښې افسات هم شته ویډیوګانې د کیسې دي چې دوی ورځي مثلا سپین ږیري ناتوانه بې سواده خلک ورځي تر هغه ځایه چې بایومیټریکي ژین ګوته په رنګ ورلګوي چې دا ورکه ورکوي دا ډیفته وایي دا سپین ږیري بې سواده نالوستې ته چې کاکا ستا کار خلاص شو بس کاکا ولاړې او ورکه خو نو د ده سره پاتې شوه بیا به یې دا ورکه هغه کاندید ته ټیکمار کوي چې ده یې پیسې اخیستې وې زیاتره دا سول په دې چې په کندهار کښې ناست لوستې خلک هم ډېر وه او په لوستو کښې بیا داسې وه چې پیسې په عین محلو کښې پیسې ورکول کېدلې چې پلانکي کاندید ته رایه ورکړه بیا نو ورته کتل څه نه ویل ولې دوی ورسره ښکېل وه د بلې خوا صندوقونه د مهلته ورکېده نیم ساعت دپاره ډک پس وه وړل شوه حتی دا د ورکو به یوړل شولې په هغه کښې رنګ پاکې ورته را وړي و پاک به یې کړه هغه کاندید ته چې رایه ورکړې سوې ټیکمارک یې پاکوي او هغه ته چې د پسیانو پیسې اخیستې وې هغه ته به یې ټیکمارک وي نو ډول ډول د غلي تقلب او جال وسو چې په تعصب سره د داسې یو پروسې سره چې خلک په شوق را ووتله امادګي یو څه ورته نیول سوي وي په نوي تخنیک پیسې مصرف شوې د رایې ورکوونکو لیست جوړ شوی و ولې دغه لاندې مامورینو دا په صحیح ډول استعمال نه کړه چې لږ کښې ته دې ناپوهي وه اما اغلب د دوی آګاهانه کار و د هغه کاندیدانو دپاره مرسته رسول وه چې پیسې اخیستې دي او غوښتل یې چې د خلکو په رایه نه بلکې په جال او تقلب راځي
نو دا چې دغه درغلۍ سوي دي نه تنها په کندهار کښې بلکې په ټول افغانستان کښې تاسو څومره مطمئن یاست چې بیا به هم سم خلک او داسې داسې غوندې خلک به پارلمان ته لاره پیدا کړي آیا د شکایاتو کمیسیون همدارنګه د انتخاباتو کمیسیون به وتوانېږي چې دغه درغلۍ وڅېړي او هغه کسانو چې دغه جرم کړی دی پیدا او څرنولي او محکمې ته وسپاري
زه فکر کوم دا ځلې دا د شکایاتو کمیسیون او د انتخاباتو کمیسیون یو د بل سره رقابت لري او یو د بل کار کنټرولوي تاسو په مطبوعات د پرون رئیس د دوی خبرې چې پرون سره کښېناستل بېرته یې تفاهم سره وکړي د دې معلومېږي چې دوی دواړه بل کار کنټرولوي دا دغسې دوام وکړي زه په دې باور کوم چې یو څه به داسې فلټرونه وضع کړي په اغلب ځای دوباره شخص شماري وسي رایې کنټرول سي او هغه اشخاص چې په مستقل اسنادو ویډیوګانو ویلو فلمونو چې د دوی څېرې ښکاره کېږي وینې یې چې ټاپه کوي صندوقو ته جالي وراچوي دروغو تعقیب چې پرون تاسې کا اورېدلي وزارت داخلي وویل چې شپېته نفره موږ بندیان کړي دي څارنګ وویل چې د یو سلو دېرشو یا د سلو څخه اضافه خلکو دوسیې چې دلته په جال تقلبو دي چې جرمي سبغه لري زه فکر کوم که داسې دوی پرېښول شي او سورانی سی دوی یو څه شفافیت تامینولی سی ولی یو بیلګه یې دا دی په هرات کې دی چې تر ابتدایي لږ تر اعلان د مخه د شکایاتو کمیسیون ځینې محلات قرنطین کړی د ځینو رایې یې باطلې کړې ځینې یې دوباره شمیرنې ته ورکړلې نو که ټوله داسې یو مقدار شفافیت او اصلي ورکړل شوي رایې د خلکو مردمي رایې برابر شوي سي چې چا ته ورکړل شوي او که داسې نه سي حکومت دا دوه شخصیتونه او د هغوی حمایهګران سیاسي مداخلې داسې جوړجاړی وکړي چې دا نو بیا ډېر مشکله ده دا به څنګه حسابل کېږي دوباره څنګه به ترکي کېږي او دې کښېني چې په هر ولایت کې څوک د ده د خوا راسي څوک د دې د خوا راسي چې داسې یو احتمال هم ستا وازېږي په هغه وخت کې نو طبیعي دي دا انتخابات بې اعتباره کېږي د شفافیت لپاره یې کار نه کېږي او د خلکو باور چې اوس هم ډېر د منځه تللی وو اوس په ډېر مشکل د خلکو د خبرو په خلاف رالو ودرېدلو چې یا ته ودرېږه دا انتخابات کې به شفافیت تامین شي چې ځان مو کاندید کړي نو به د ولسمشري انتخابات په هېڅ څوک باور په دې ونه کړي چې دا انتخابات د دې دپاره دي چې په حقیقي رایې چې څوک ولسمشر کېږي هغه رامعلوم شي بلکې بیا هغه پیسې ویشل کېږي په نتیجه کې د غلۍ کېږي او بیا وروسته یو جوړجاړی کېږي چې دا یې رئیس جمهور او هغه یې معاون زه فکر کوم بینلی ټولنه عامه ذهنیتونه و دغه ته نه دي اماده بلکې دا اول وریان چې ما وویل چې یو څه دغه دوه کمیسیونونه چې یو بل کنټرولوي یو بل تعقیبوي او د یو بل تر تاثیر لاندې نه راځي یو څه شفافیت پرېښودل شي زه فکر کوم شفافیت به تامین شي او په هغه رایې برابر شېږي چې چا اصلي سړي ته ورکړل شوي دي او هغه به
همدارنګه د تنظیمونو مشرانو او شمیر د سیاسي ګوندونو مشرانو د انتخابات په اړه ویلي دا مرته د منلو وړ نه دي شاید تاسو د حکمتیار ګواښونو اوریدلي وي چې وایي دا انتخابات مکمل غیر شفاف و تاسو د دې دغه خبرګونونه څنګه څېړئ چې دوی ولې دومره توند دي
تاسو در معلومه ده چې دا اشخاص دي یو ډل لري نوم پر ځان باندې حزب شي او که دا اشخاص دا حزب برسي کې د قانون د قانون پر اساس د اساسي قانون پر اساس دا یو غیر قانوني ډلې دي هغه دا دي چې د عذابو په قانون کې او اساسي قانون کې ویل شوي دي چې د افغانستان خلک کول د سیاسي او اقتصادي موخو دپاره عذاب په شکل کې د عذاب یې باید د مسلحو ډلو سره تماس ونه لري خارجي منځ ته تمویل نه شي د دین د مذهب ژبې سیمې او قوم پر اساس نه وي او د عذاب په قانون کې بیا ټول عذاب ته ویل شوي دي چې دوی باید خپل برنامه ولري اساسنامه ولري او په برنامه او اساسنامه کې حد اقل هر دوه کاله تر څلورو کالو د دوی مشري مقامات باید انتخابي شي که دا ګورې حکمتیار ته پوښتنه وکړه په جهاد کې د ایسای په مرسته دا ډله جوړه کړه بیا تا انتخابات پشکې کړي دي چا انتخابي مشر مقرر کړی ته د مسلحي ډلې لرې د مسلحو ډلو سره تماس لرې مرام دي تجدید کړي دا هغه رقم د موافق حزب وګوره هزارګان یې راټول کړي د دوستم حزب وګوره بزبکان یې راټول کړي جمعیت ګوند دا یو میراثي دغه مړ شو رباني مړ شو دی کردي کښېناوه ول د دې مشري نه مرکزی شورا کې نسته او نه په دې کې انتخابات پر وسو نه کنګره دایره سو نو دا د دې ته پولي د منافع و دي چې کله جنگ سره کوي کله بیا سره کښيني چې دا امتیازات د انتخابات دې بحران ته بوتلل هغه دا چې په ډېر نږدې او ممکن وخت کې پر کمیسیون د انتخاباتو فشار راوستی چې دا دې بایومیټریکس او دا دې انتخابات یزدي سي او کني موږ مظاهري کوو لارې تورو چې دوه ځایه لارې هم وتړي په عجله باندې حکومت تصمیم ونیوي د انتخاباتو کمیسیون سره حکومت بودیجه ورکړه چې دا د بایومیټریک دستګاه وي د بایومیټریک دستګاه وي آنلاین نه سولې په دې چې په افغانستان کې نت مطمئن نت نه وو خلق ترين نس ولا يعني درا تولى دبي محصوله او بيهم خبال داغا عذاب انشي لباري كان بيتكلي دي طول زامن ياورونا ده قلددين اكمتيار زي كان جد دي ده خليلي زي كان جد دي ده ماتك زي كان جد دي ده سفن زي اللور داغا دلي تطولي دوغو بغلي كلي ده دوغو صندوقون ردكلي دي دوغو بيمتريك ده اترام ندي كلي ده بيمتريك ده سجارة غرطوالي ده مشتی شکایت لرو د غلی فنا ودان ها د زور وکړ د ټکو دل سره استبات لري یا ګامنجی یا غړي ور په خواني نو څه فکر کوم د دې خبرې د اعتبار او تلګي او د افغانستان خلک چې انتقاد لري چې نظم کې خراب کړي قانونیت نشته دا ټول د دغه شکایت کورده اسلامي دل ټکو دل
همدارنګ د دې ولسمشری انتخابات د پاره وسی تلیفونه جوړی چې 13 ورځ د دوستم او یو تعداد نور د مسعود په کور کې یو ائتلاف د ریاست جمهوریت د پاره نه پر انتخاب کړ چې ربانی دی نه پېمسو او د ویلی چې عبد الله نور د حق نلري چې د ځان کاندید هم وایي چې زموږ به ائتلاف بل څوک ورایم نسی تاسو د دې د غټبازي وو غوښنه څنګه چلې
زه فکر کوم چې د وطن د قانون اساسي د تطبیق د دې غم نه دی ورسره دی د صورت چې د هغه سیاسي شخصیتونو او ډلو سره چې د خپل وطن د ترقۍ د سولې د تامین او د قانون د تطبیق غم یې هغوی اول پروګرام خپل انتخابات کې راباسي د پروګرام باندې چې توافق وکړي وروسته بیا پر اشخاصو باندې موافقت کوي زوج د پنځو راتلونکو کال د پاره دغه پروګرام دی دونه کار پیدا کوو د سړک جوړو رشوت د منځه وړو د سولې د پاره مو داسې پروګرام دی په پروګرام چې په پوکو کې امضا وکړي بیا وایي ښه نو اول نه پرڅو کې دوام اول ماوین څو کې دوام ماوین دې ټول خبرې د دې لپاره چې یپلا دغه څوکۍ غلا کې پر اشخاص دی دی اول پر اشخاص خبرې دي چې هغه بیا ماتیږي نو اوس دی چې د اشرف غني ضد دي او د ناتو امریکایانو موجودیان نه ده معلومه او علني د افغانستان په انتخاباتو کې مداخله نه کوي د دوی علاقه داسې ده چې داسې یو ګروپ جوړ کړي دغه ډله چې هغه د ایران او روسیې په حمایه وي د دې دغه مانورونه خطرناک تجدي چې دې موخه دې ته مساعدي ککانیا بسوله ا دې په لاس راوړل کنه سو دې نه مني کنا کا مسو نه مني په دې چې دې خپل شفاف انتخابات ته عقیده نه لري دې کو نو د کول د په څو وی شو لته په دې طریقه دې ته به ویراتي یو نیم په پلویانه طرفدار لري مګر په وسط خوواد دوستم نه دي فزر هاو لکاو انسانان دي چې د افتم څخه په تکلیف دي د مارکت بل لوی رقیب خپل خلیلي دي د نس کوله په د هزارګانو ټول رای په لاس راوړي بنان د دې منظور دا دي چې که کامیاب وسول خو دي کامیاب وسول کنه سول نه مني چې نه مني بحران جوړي د بحران څخه به مطلب دا دي چې یا به بیا په قدرت کې شاملېږي په جوړجاړي کې او یا د ایران او روسیا بیا حمایه کوي دا وطن په کسوریا بدلی د دغه ډلې ټپلې د رباني په شمول د دې هدف یا قدرت او یا بحران په هر قیمت په قدرت کې زه فکر کوم خلک راټول نشي او پروګرام جوړ کړي مضبوط وي یا د اشرف غني یا د بل سری په برابر کې دوی هیڅ مقاومت نشي کولی
ډیر زیاته مننه د افغانستان د سیاسي چارو څېړونکو کارپو او په کندهار کې ولسی جرګې ته کاندید ښاغلی انجنیر یوسف کور ستاسو د ګټورو خبرو او معلومات نه ډیر مننه تاسو ته زیات برلټوبونه غواړم
کول مننه تاسو ته سیاحت او سلامتي وبریالټو
غواړم مننه خپل پامن قدرمن اوریدونکو په دغه ونی کې د افغانستان د مشهور لیکوال سیاسي او فرهنګي شخصیت ارواشاد پروفیسور سلحمین نهم تلینو د دوست آواز د رادیو کارکونکي په داسې حال کې چې د مرحوم روح ته درودن یږي او د فردوس جنت ورته غواړي. دا هغه په یاد په سیدنی کې د افغانستان د مشهور لیکوال شاعر او ادبي شخصیت ښاغلي هادي هادي سره لنډه مرکه کړې ده چې د ارواشاد په اړه خپلې خاطرې وایي. جناب هادي صاحب، تر هر څه لومړی زما سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. دا چې تاسو د خدای بخښلي پروفیسور رسول امین سره نږدې اړیکې درلودلې، که چیرې د هغه د شخصیت په اړه خپلې خاطرې زموږ د اورېدونکو سره شریکې کړي، ډېره به مننه.
مننه اشنا صاحب. ارواښاد پوهان صاحب د خدای غر کرامت چې هغه د افغانستان په وروستیو څلوېښتو کلونو کې د هر هغه مرجع، هر هغه ادارې او هر هغه شخص و ټولنې چې د افغانستان د جهاد په مورد کې، د افغانستان د مقاومت په مورد کې او د افغانستان د خلکو د وروستیو کلونو د وسوالي مبارزې په مورد کې د معلوماتو غوښتنه درلوده، امین صاحب تر ټولو لومړی د دغسې دقیقو معلوماتو مرجع وه. د په هغه وخت کې چې د جهاد کلونه وو په افغانستان کې روښانفکرانو خپل غږ نه شوی اوچته ولی د روښانفکري دعوا له کفر سره مترادفه وه. په هغه وخت کې دوه دفتره په پېښور کې داسې وو چې هلته روښانفکران په ډاډه زړه تلل، خپل روښانفکري بحثونه یې کول، چې یو د ارواښاد مجروح صاحب دفتر وو او یو د ارواښاد پوهان صاحب رسول امین دفتر وو. د امین صاحب بل خصوصیت او د ده د شخصیت بله بله زندګي دا وه چې دی د کلمې په واقعي معنا یو روښانفکر وو. په دې معنی چې د لپاره روښانفکري په دې پورې محدوده نه وه چې څوک د کومې ایدیالوژي پیرو ده. د لپاره د ګراندیسي او نواندیسي د روښانفکري معیار وو او په همدې اساس باندې وو چې کله کابل ته جهادي تنظیمونه ورشیوه شول او په کابل کې دا تنظیمونه سره اسکر پسکر شول، نو یوازینی دفتر، یوازینی د داد مرکز چې د افغاني تعلیم یافته وو لپاره وو چې هلته په ډاډه زړه ورتلی شوی د تنظیمي ټوپکمارو له یېرې سانه باندې، د هغه د پوهان صاحب رسول امین دفتر وو چې نه یوازې دا چې دوی به په ډاډه ورتلل چې بلکې هلته حمایت ترلاسه کوه. دوی ته کارتونه جوړېدل، دوی حمایه کېدل او په پېښور کې به چې د دوی مشکل وو. د پوهان صاحب یو کس د شمال په نامه باندې، ښاغلي شمال په نامه باندې چې نه پوهېږم اوس ژوندی کمړ، هغه یې توظیف کړی وو. له دې بلا توپیره، بلا استثنا به له هر افغان سره دوی منډې وهلې او کومکونه یې ورسره کول. درېیمه ځانګړنه د پوهان صاحب رسول امین دا وه چې پوهان صاحب یو ژوندی ستاتستیک وو د افغاني مقاومت. په دې معنا چې دومره معلومات او کتابونه، اخبارونه او رسالې چې پوهان صاحب د خپل دفتر له خوا نه په دغو کلونو کې نشر کړي دي، په دا تېرو 15 کلونو کې د افغانستان ټول دولت ټول دستګاه دغه کتابونه نه دي خپره کړي. او عمده خبره یې دا وه چې دې کتابونو خپل اثر درلوده، ځکه هر تنظیم خپل نشرات درلودل. هغه نشراتو لوستونکي ځکه نه درلودل چې دا تنظیمي نشرات وو، مګر دا هغه نشرات به هغه نشرات کوله هغو ارزښت درلوده د رونندانو لپاره، د تعلیم یافتهو لپاره او د دې لپاره چې تمرکز وشي په دې چې په راتلونکي کې په افغانستان کې نظام جوړونه وشي. یوازینی شی چې تنظیمونو په هغه وخت کې ډېر زیات هېر کړی وو هغه دا وو چې دوی وسوال جهاد باندې پوخت وو، مګر نظام جوړونې په پخوا باندې فکر موجود نه وو. پوهان صاحب امین دفتر داسې اثار خپاره کړي دي چې په هغه وخت کې له هغونه استفاده شوی وای، نو تنظیمونه کولای شوی د نظام جوړونې لپاره هم ځان آماده کړي. دریمه خبره د پوهان صاحب امین دا وه چې دی د طالبانو تر نسکرویدو وروسته او طالبانو د حاکمیت په دوران کې د افغانانو غږ پاتې شو. دی هغه وخت کې چې افغانستان طالبانو له خوا نه نیول شوی وو، طالبانو حاکمیت په هغه وخت کې هم دی د رونندانو مرکز وو او روښانفکرانو غږ وو چې وچتېده. او بالاخره چې طالبانو سقوط وکړ، دی د کابینې د یو فعال غړي په توګه باندې لاړو، د معرف وزارت اشغال کړه او لومړنی کس وو چې د نصاب د تخې، هغه نصاب چې افغانه یو نسل د افغانانو درته درک او تې ټوپک جیم جهاد ورته تدریساوه، د هغه نصاب د تغییرولو وړاندیز یې وکړه او عملي اقدام یې وکړه او شروع یې په باندې وکړه. البته دا تر هغه هم لا مخکې وو چې دی وزیر د معرف شي. د په پېښور کې مخکې له دې نه چې د افغانستان دولت دا فرصت پیدا کړي چې د نصاب د بدلولو لپاره کار وکړي، ده د یو شمېر نورو روشنفکرانو په ملګرتیا باندې او د نړیوالو په مرسته باندې یو پروژه په پېښور کې د نصاب د تکې جوړه کړله، ځکه چې دی په دې باندې پوهېده چې وسلوال جنګ جګړې او باروت او توپک افغانستان هغومره نه شي ورانولی لکه څومره چې که دغه نصاب اصلاح نه شي افغانستان ورانېږي. تاسې د مغه جهادي نصاب ثمرات وګورئ چې څومره په افغانستان دا نوی نسل تېر نسل څومره ذهنا متشنج تربیه شوی ده، او دا ذهني تشنج دغه دلیل یو دلیل دا ده چې ماشومتوبه دوی ته داسې نصاب تدریس شوی ده چې فقط تېر ټوپک و جیم جهاد و یوه مرمۍ جمع دوه شاجوره څوکې دي دغه ډول روحیه باندې راستوی شوي دي. دی و چې د نصاب د نوي نصاب د بنسټګر بلل کېږي په افغانستان کې.
ډېره زیاته مننه. که چېرې داسې یو خاطره در په یاد وي، لنډه خاطره که ووایه د ولري د پېښور نه.
زه به د پوهان صاحب سره البته ډېر زیات نږدې ځکه ما وانهشم کولی چې دی خپل نږدې ملګري ته هم درلودل، مګر موږ نږدې سلام علیکم راشد اشا ورته درلوده او هغه یوه خاطره ما سره خوږه خاطره البته نور خاطره پهشته یوه دا ده چې چون پوهان صاحب همیشه د ترهګرو ډلو له خوا نه تارګت و، د هم د جهاد په کلونو کښې هم د مقاومت په کلونو کښې هم د طالبانو د حاکمیت په دوران کښې دی همیشه تارګت و، او ما داسې شپې په یاد دي چې دی به یې ورځې ټوله ورځ د کار فرصت یې نه درلوده، دی به په خپلې خوب کوټې کښې و او شپې به بیا بي بي حاجي د خدای ژوندۍ لري د ده مېرمن هغه به یې سر ته ناسته وایي دروازې په خوله کښې او ده به خوب کولی شی که نه. دغسې حالت مې ما په یاد ده. په همدغسې حالتونو کښې د باړهګلې سیمینار و، نو ایده له دفتر نه را وتلو مالې نو غږ یې کچې ویلې راځه که نه خدای دې غر کرامت کړي، مالې ته خو هسې هم تارګېټ یې مونږ ولې خطر ته برابره یې، ډېر زیات به سره وخندل ده ټول مجلس سره وخندل، مالې تا سره بوټر کښې درته به. نو دا یوه خاطره وه چې خدای دې وبښي، امین صاحب خوږ سړی و، زړهسوانده سړی و، د افغانستان یو لوی یو عظیم قدر و. زه متاسف یم چې اوسني حاکمان د زیاتره یې د ده په ضمانت باندې د ده په هڅو باندې د ده له خوا معرفي شوي دي مقامونو ته رسېدلي دي، دی یې هېر کړی ده. پوهان صاحب امین زما په نظر باندې د هېرولو نه ده، دی باید ولمانځل شي، او زه په دې متیقن یم چې کله په افغانستان کښې سوله را شي، سمسمکۍ را شي او افغانستان د شپو کولو شي، افغانان راتلونکي نسلونه راتلونکي افغانان به د ده آثار د ده نظریات راسپړي او د ده عظیم شخصیت ته به د افغانانو راتلونکي نسلونه د تعظیم سرچ کوي. امین صاحب د دې وړ و او د دې وړتیا لري، او افغانستان به یو ورځ په ده باندې انشاءالله ویاړي، او خدای دې غر کرامت کړي، خدای دې اوسنۍ حکامو ته دا توفیق ورکړي چې د نظریاتو نه استفاده وکړي او دی پرېنږدي چې هېر شي په اسانو کښې.
امین، په دې هیله چې د ارواښاد امین صاحب او نور همدغسې شخصیتونه موږ هېر نه کړو او د هغوی یادونه ولمنځو او د هغوی تجربې د راتلونکي نسل لپاره یو سرمشک او پند وي، نو ستاسو څخه هم جناب حاجي صاحب ډېره زیاته مننه چې د ارواښاد پروفیسور رسول امین د شخصیت په اړه وغږېدلاست او همدارنګه مو خپله خاطرات د زموږ د اورېدونکو سره شریکه کړه. تاسو ته هم زیات بریالیتوبونه غواړم، مننه.
خدای دې تاسو ته توفیق درکړي، تاسو ته دې خدای اجر درکړي چې د افغانستان اقداران یادوي.
مننه، د خدای په امان. قدرمن اوریدونکو، په دغه خپرونه کې مونږ نن د افغانستان د سیاسي همې د وزارت یو پخوانی تکړه روانشناس ښاغلی ډاکټر ولید یوسفزی میلمه دی چې څه موده پخوا دلته استرالیا میلبورن ښار ته مهاجرت کړی دی او اوس دلته ژوند کوي. یوسفزی صاحب د خپلو وطنوالو سره خاصه مینه او محبت لري. په افغانستان کښې د ټولو رسنیو په خاص ډول د ټولو تلویزیون او نور رادیوګانو سره همیشه خلکو ته دروهی ناروغی و آمدارنگ در جواند نور مشکلات و پرابلمون در حال پخاطر لرشونی کولی او ایوادوال تا پداغلار که شه مشوری ور کولی دلتا هم دا غلور احساس با احساس چی پا خواه درلو دی زمرش دا راڈیو سر تازه خپل همکاری شروع کرده چو دا هم دی لاری خپل وطنوالو تا دا بلا بیلو مریضی و پا خاص دول دروهی او فشارونو پا اکله او دا جوان دا مشکلات و او خطرونو پا اله ارزشناک مشوری پلو ایوادوالو تا ورکلی. شاغلی یوسفزی صاحب همدا اوس دلته زموږ سره په سټوډیو کې موجود دی. راسې نور خپل د نواورو چې په دغه اړه پخوا څه کارونه کړي دي او اوس په کومو اړخونو کې خپلو وطنوالو ته به مشورې ورکړي. جناب یوسفزی صاحب په سټوډیو آواز دوست خوش آمدی. تشکر از شما که با رادیوی ما در خصوصی مسلک خود همکار شدید.
تشکر محترم آشنا صاحب.
تشکر از شما. جناب یوسفزی صاحب، طوری که ما پیشتر گفتیم شما در افغانستان در بخش صحت به طور خاص روانشناسی و امراض روحی کار وظیفه داشتی و از این طریق برای هموطنان ما خدمات ارزشمندی را انجام دادی. اگر نخست از همه در مورد خود کمی صحبت نمایید تا هموطنان عزیز ما با شما معرفت بیشتر پیدا کنند.
عرض ادب، سپاسگزار هستم آشنا صاحب محترم، سپاسگزار هستم از اینکه شما وقت دادین، زمینه را فراهم کردین تا در استودیو ما را دعوت بکنین. دقیقا ولید یوسفزی هستم، یکی از فارغ التحصیلای رشته روانشناسی پانتون و کابل و یکی از کارمندای از بخش شفاخانه سطح روانی مرحله روانشناسی کلینیکی ایفای وظیفه نمودم و در خدمت هموطنان خود بودم، چی از طریق نوشتاری چی از طریق رسانه ها همیشه در خدمتشون بودم. همچنان در کشور استرالیا در خدمتشون هستم، یا از طریق نوشتاری یا از طریق مصاحبه ها. تحصیلات من در قسمت به روانشناسی و درجه لیسانس است، در قسمت به ارتباطات عامه. من رشته مستری را دقیقا سال اولم تازه به اتمام میرسید. من به کشور استرالیا مهاجرت کردم.
تشکر. موفقیت های بیشتر برای شما می خواهیم که در اینجا در استرالیا که زمینه تحصیل مساعد است دیگه هم تحصیل نمایید تا درجه بیشتر را در رشته خود حاصل نمایید. آقای یوسفزی صاحب، انسان ها در جامعه که زندگی می نماید با مناسبات گوناگون روبرو می شود و اکثر اوقات مشکلات زیاد را در این عرصه می بینند. به خاطر حل مشکلات و پرابلم ها راهی مختلف را کشف و عملی می نماید. در جهان کنونی تکنولوژی پیشرفته سهولت ها را برای انسان ها مساعد نموده. اگر شما امشب در این رابطه صحبت نمایید که تاثیرات تکنولوژی برای زندگی بشر چی است و چی گونه باید از آن استفاده شود، میشه باز ما و شما در آینده در مسائل گوناگون صحبت نمید.
خب سپاس. امراض روانی یک تعریف عمومی باید بکنیم. در مشکلات روانی یعنی مجموعه از عوامل باعث میشه یک مشکل روانی تعریف میکنه. دقیقا ما در قرن 21 زندگی میکنیم، تکنولوژی تاثیرات عمیق خود بالای رسانه ها، بالای افراد، محیط تمام اشاره ها، بالاخره امی ما انسان ها هستیم که تاثیرات خود بالای تکنولوژی و رسانه ها میگذاریم. تأثیرات رسانه ها یا تأثیرات خود تکنولوژی به دو دسته تقسیم میشه، مثبت منفی. در مثبتش ما تمامی موارد پیشرفت های امروزی چی در قسمت اقتصادی، چی در قسمت سیاسی، چی در قسمت به اجتماعی محیطی، تمام موارد و تحولات بزرگی که در قسمت به فرهنگی کلتوری به وجود آمده تمامش از دستاورده تکنولوژی است. و مهمترین کار در قسمت به تکنولوژی امی میتونه باشه ما با یک کدام فرهنگ داخل امی پروسه میشیم، یعنی آیا فرهنگی که ما استفاده میکنیم آیا میزان پذیرش از او فرهنگ قابلیت از ایره داره که ما با اینترنت خوبتر دسترسی بکنیم، با تکنولوژی خوبتر دسترسی بکنیم. یعنی برمیگرده به ظرفیت امو فرهنگ چگونه از او استفاده میکنه. دقیقا اینترنت در عموم در کشورهای جهان سوم تا کشورهای جهان اول در تفاوت‌های گوناگون قرار دارند. در کشورهای جهان اول بیشتر بالای اکتشافات علمی، تحقیقی و صنعتی زیادتر بالاش تاکید دارند، در قسمت که در کشورهای جهان سوم زیادتر به عنوان یک وسیله ارتباطات گفت و شنودها اکثرا از او استفاده میشه، یعنی به عنوان یک پدیده جدید از او استفاده میشه. یعنی در کل تکنولوژی را نمیتونیم به شکل قطعی مثبت بگیم، نمیتونیم به شکل قطعی منفی بگیم، ولی در کل اگر ارزیابی عمومی صورت بگیره، یک آسیب پذیرشناسی دقیق صورت بگیره، در کل تا هنوز تکنولوژی به شکل خوبترش پیش رفته و باعث همی شده که اجزاهایی که در اجتماع در محیط است، از جمله فرهنگی و مسائل اجتماعی و سیاسی تمام موارد، خوبتر تانسته رشد بده.
تشکر. کدام بخش تکنولوژی در حل مشکلات انسان ها رول مؤثر داره و تاثیراتش زیادتر است؟
خب یکان مشکل اساسی که وجود دارد در قسمت به تکنولوژی تا امروز، چه کشورهای جهان اول چه کشورهای جهان سوم که افغانستان است، با دست و پنجه نرم میکنم، این است که عدم استفاده درست از اینترنت است، عدم استفاده درست از تکنولوژی است، و با نبود یک فرهنگ درست از استفاده از اینترنت میتونه با ما مشکلات به میان بگذاره. مثلا در خانواده وقتی ما با هیچ نوع تقسیم اوقات داخل پروسس استفاده از امی ابزار میشیم، یعنی استفاده از اینترنت میکنیم، با هیچ نوع یک تقسیم خود، با هیچ نوع یک مدیریت، دقیقاً او خانه به شکل متزلزل، به شکل خود به خودی، به شکل رکود قرار میگیره. از صبح امروز اکثرا جوانا و نوجوانا رو میبینیم در خانواده ها، از صبح الی دیگر یا از دیگر وقتی که از مکتب میان و از کورس میان تا بعد 11 شب 12 بجه شب حتی یک صبح زیادتر در اینترنت مصروف هستن. پدران مادران اکثرا نمیدونن که در اینترنت چی کارها چی وسایلی دارن انجام میدن و مبنا به چی از او استفاده میکنن. در کل نواقص اصلی تکنولوژی امی است و نواقص اساسی فناوری و بالاخره اینترنت و تمام موارد امی است که ما در یک مدیریت کامل سالم خانوادگی اگر او رو کنترل نکنیم، بسیار به یک بحران قوی مبدل خواهد شد.
به نظر شما چگونه میتواند که از اینترنت استفاده سالم شود؟ برای شما معلوم است که بسیار جوانایی است که از استفاده منفی می نماید. چگونه می تواند والدین یا فامیلا زمینه را برای این مسائل نماید که از اینترنت استفاده سالم شود؟
خب استفاده از اینترنت هم فراموش نکنیم که باعث سرعت بخشیدن به سرعت کار شده امروز در جهان، در کشورهای جهان اول، بخصوص استرالیا رو ببینیم، امریکا رو ببینیم، کشورهای دیگه رو ببینیم، باعث پیشرفت کار شده، سرعت کار شده، سرعت انسانی، سرعت ماشینی و تمام موارد دیگه. این همی سبک ها کلش باعث میشه که یک تحولات جدید خوبتر را در محیط ما قابل محسوس باشه، بتونیم در محیط او را تماشا بکنیم. ولی متاسفانه در کشورهای جهان سوم اکثرا با نبود یک میکانیزم، با نبود یک مدیریت که درست از اینترنت آشنایی نداریم، بجد از اینکه استفاده بکنیم یک چند وسایل، یک چند وبسایت ها را، یا وبسایت هایی که مثبت است یا منفی است، فقط استفاده میکنیم، اینترنت به مو آلت ها محدود ساختیم. مثلا امروز فیسبوک با اینترنت محدود ساختیم، وقتی که اینترنت میگیم ما میگیم تنها فیسبوک، ولی در صورتی که در اینترنت بسیار موارد دیگه وجود داره. جهان امروز جهان اینترنت است، تمام موارد، اگر از پروازهای طیاره بگیریم تا امروز اکتشافات علم و لابراتوارها، تمام مسائل پژوهشی ارتباطی رب میگیره به اینترنت. ولی ترجیح داده میشه، پیشنهاد من می است که اینترنت هم منحیث یک فیسبوک نشناسیم. فیسبوک هم بد نیست، ولی اینترنت مبنا به گوگل بشناسیم، اینترنت مبنا به یک سایت های تحقیقاتی که وجود داره که تا هنوز با او ایش سر و کار نداشتیم، اینترنت مبنا به او بشناسیم که زیادتر لذت بخشتر است. و زمینه کنترول ازی برمیگرده به محیط خانوادگی، پدر مادر چقدر کنترل میکنه، چقدر باید یاد اختیار بانه و چقدر یارا بگذاره که از اینترنت استفاده بکنن به شیوه درست یا غلط، تا بتونن از او یک چکیده و یک ارزیابی خوبتر بتونن بکنن و تغییرات در وجود زندگی اطفالشان خودشان وقتی به شکل مثبت رونق پیدا کرد، بدون شک درک میکنن، درک باید هم بکنیم که به شکل درست از اینترنت استفاده شده. همین حرکت های بسیار وسیع اگه ببینین، حرکت های مدنی بسیار خوبه ببینین، تحقیقاتی که در یک قسمت جهان میشه. امروز ما کمتر از وقت حتی در نیم ثانیه و یک ثانیه برای میتونیم برای تماشا بکنیم. یعنی همین موارد اگر مثبت‌گرایانه بیندیشیم، به وضعیت مثبتش بیندیشیم، از بعد مثبت را بیندیشیم، فکر میکنم که اینترنت یکی از وسایل بسیار خوبه به خاطر مدرن ساختن محیط انسان و سبک زندگی انسان است.
شما با تربیه اولادا اشاره نموده، به نظر شما مسئولیت والدین چی است که بتانه اولادای خود را به یک رای درست راهنمایی کنه تا از اینترنت به طور درست استفاده کنه؟ شما میبینید که یک تعداد جوان ها از طریقی امی اینترنت به راهی بدخلاکی و راهی منفی گرایی و راهی دیگه میره، چگونه میتونه والدین به طور خاص فامیل از این جلوگیری نماید تا از این اینترنت استفاده معقول و مثبت نماید؟
خب دقیقا وقت تغییر در سبک زندگی انسان آمد، با هر میکانیزم هر کار که پیش میکنن درک میشه اما مورد برشان مثبت بوده. مثلا اگر امروز من اینترنت کار میکنم، یک مابات اگر در زندگی شخصی ما، در زندگی بیرونی ما، در زندگی تحصیلی ما، در زندگی کاری ما وقت تغییرات مثبت آمد، بدون شک میدانیم که اینترنت داخل زندگی ما شده و ما اید بر ما تغییر مثبت کرده. وظیفه والدین تنها به وجود آوردن اطفال نیست، فقط اطفال به وجود بیارن، خدمت به جامعه بکنن، تقدیم به جامعه بکنن. تربیه سالم یکی از وظایف اساسی خانواده است. در این قسمت باید کوشا باشن. بهترین و مهمترین کاری که والدین باید به او دسترسی کامل داشته باشه، ایجاد یک تقسیم اوقات، ایجاد یک برنامه کاملا تعریف شده و اعضای خانواده است، به گروپ از خانواده است که دختر، پسر، هر کس که در خانواده زندگی میکنه. یعنی تنها به اینترنت نمیتونیم خلاصه بکنیم تنها اینترنت دارای یک تقسیم اوقات واحد در خانواده باشه. تمام سبک زندگی اگر بدون تقسیم اوقات پیش بره، بر ما یک مشکل، یک انسان استرابی مضطرب ما را تعریف میکنه، بالاخره یک استراب قرار میگیریم. اگر تمام کارهای ما از قبل ترریزی شده باشه، تقسیمات بندی شده باشه، و ولو که اینترنت هم یکی از موارد دمی اجزا باید شامل بسازیم، میتونیم خوبتر از او استفاده بکنیم و اینترنت به دیده مثبت ببینیم که اینترنت یکی از وسایل تکنولوژیکی است که امروز ما را به طرف مثبت، به طرف کشورهای پیشرفته و صنعتی، کشورهای جهان اول سوق میده.
شما بیشتر از مسائل فرهنگی یادآوری کردی، از نظر شما کدام فاکتورهای عمده وجود دارد که از تکنولوژی عصری امروز در رشد و انکشاف فرهنگ استفاده شود تا یک مناسبات خوب را در بین جامعه و فامیل ایجاد نماید؟
خب وبسایت های بسیار زیاده است که در قسمت بهمی کار میکنن، رادیو هایی است که از طریق اینترنت پخش میشن، بخصوص رادیو که ما همیان صحبت میکنیم. یکی از وجه های، یکی از نکات مثبت خود اینترنت و تکنولوژی است که ما میتونیم بسیار براحتی را مورد شنود قرار بدیم در افغانستان و امریکا و بعضی کشورهای دیگه. ولی مهمترین کارمی است که فرهنگ درست از کنترل در قسمت به اینترنت، در قسمت و سبک زندگی وظیفه پدر و مادر است. فرهنگ دروغ گفتن بین کودک ها وظیفه پدر و مادر است که او فرهنگ دفع بکنن. اینترنت استفاده کردی نکردیم، امروز فیسبوک کار کردی نکردیم، امروز اینی پلان انجام دادی کردیم. اینی موارد باید بدون هیچ نوع مداخلات، بدون هیچ نوع ترس، بدون هیچ نوع دروغگویی ها، وقتی که در خانواده مورد کنترل قرار گرفت، خانواده ها کنترل تونستن بکنن و در زندگی شخصیشان، در زندگی خانوادگیشان، در زندگی اجتماعیشان وقت تغییرات مثبت آورد، از دید از ابعاد مختلف میتونیم بگیم که اینترنت با یک فرهنگ خوب داخل امو خانواده شده، خوبتر تونسته بدرخشه.
شما میبینید در جوامعی که ما و شما زندگی مینماییم، در مورد جوانان ما تشویش وجود دارد که اینها زیادتر دو راه را انتخاب می نماید، رای منفی بافی و یا رای بنیادگری. بسیار کم است که به مرای راست بره. از نظر شما از این تکنولوژی باید در تربیه اولاد که طرف منفی بافی نره، درکی نشه و مثلا کمار باز نشه و دیگه، و همچنان طرف راست تبلیغی نشه و حساب بنیادگر نشه و امی مشکلاتی که فعلا در استرالیا موجود است و یک تر کسا کوشش میکنه که جوانان را مغزایش شستشو نماید، یعنی چی کسیم از این تکنولوژی باید استفاده شد؟
خب باز رب میگیره به فرهنگ استفاده از انترنت، از تکنولوژی. وقتی که ما بتونیم خوبتر منحیز یک انسان مستقل خود ما اراده بکنیم، خود ما دنبال جستجوی برنامه مفید انسانی باشیم، خود با اجتماع تعمیم بتیم، خود با اجتماع مقایسه بکنیم که اجتماع در کدام صده قرار داره و ما در کدام صده قرار داریم، فکر میکنیم این سوال حل میشه. هیچ نوع به یک افرادگرایی، هیچ نوع به یک موارد منفی انسان سوق نمیکنه. وقتی که انسان به دنبال به فکر خودش بود و به شکل مستقل زندگی کرد و از نگاه فکری خودش مستقل بود به شکل منفیش، بالاخره سوق میگیره با هر رایی که برشان شما قبلا اشاره کردین، مثال که شما قبلا دادین به اون راه سوق داده میشه. ولی مهمتر همی است که زیادتر انسان خود باید با اجتماع مقایسه بکنه، زیادتر در رقابت های سالمی که در اجتماع وجود داره زیادتر با او خود در رقابت قرار بده که بالاخره یک انسان کاملا صاف پاک به جامعه تقدیم شود.
تشکر. سوالات زیاد است و البته مشکلات در هر بخش زندگی در اینجا وجود دارد و شما که واقعا در روانشناسی اصیل داری و هم تجربه در افغانستان در این خصوص زیاد کار کردی، میشه در اینده در این خصوص صحبت های داشته باشیم؟ و ما از هموطنان عزیز خود تقاضا می‌نماییم که سوالات خود را در همین رابطه بر ما ارسال نماید تا در پروگرام های اینده ما آن سوال با شما مطرح کنیم. و همچنان میشه در اینده ما و شما یک پروگرامی مستقیم داشته باشیم تا متنان عزیز ما از مشکلات خود در بخش روانشناسی از شما سوال کنه و شما برشان جواب بده. چون نیم شب وقت برنامه ما پر شده، ما بسیار زیاد تشکر میکنیم محترم ولی جان یوسفزای روانشناس مشهور افغانستان از صحبت علی منا و مفید و ارزشمند شما ابراز سپاس می نماییم. برای شما موفقیت های هرچی بیشتر بگویم.
قربانتان، شما سلامت باشین. وقت آشنان صاحب شما لطف کردین در قسمت به جوانان، در قسمت به فرهنگ افغانستان، در قسمت به محیط انسان سازی شما واقعا کارهای چشمگیری داشتین که ما در افغانستان هم شاهدش بودیم، در اینجا شاهدش هستیم. مدیون احسانتان، واقعا در این زمینه شما کارهای زیاد میکنین و تشکر بسیار زیاد، سپاسگزار هستم.
باز هم شما تشکر، موفقیت های هرچی بیشتر به شما میخوایم.
من با حضور مطرب کای پان می نیوشم، من با حضور مطره کای پامنیوشان کای پامنیوشان من مست می پرستم من مست می پرستم من رند بادموشم ایمن ز فکر و عقلم ایمن ز فکر و عقلم فارغ ز قید نزاید روزی که من ملولم از می طرف نزاید روزی که من ملولم از می نوا نخیزد وقتی که من خموشم از می نوا نخیزد وقتی که من خموشم وقتی که من خموشم من مست می پرستم من مست می پرستم من رند بادنوشم ایمن ز فکر و عقلم ایمن ز فکر و عقلم فارغ ز قید تزای مستی دامان او بگیرم تازه تزای مستی دامان او بگیرم گاه قده با دستم گاه سبو با دوشم گاه قده با دستم گاه سبو با دوشم گاه سبو با دوشم من مست می پرستم من مست می پرستم من رند بادنوشم من مست می پرستم من مست می پرستم من رند بادنوشم ایمن ز فکر و عقلم ایمن ز فکر و عقلم فارغ ز قید هوشم ایمن ز فکر و عقلم ایمن ز فکر و عقلم